یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمې دولسو بجو خبری پروګرام ته خره خلاصو ام پیل په خبرونو باندې کو. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي. د ښاغلي مومن په خبره له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. پولیو یا د ماشومانو ګزارن یوه ویروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې د مخنیوي او وقایې وړ ده. یو شمیر افغان تجربه لرونکي ښځینه ویاندویانې وایي د خبرونو په هغو وړاندې کوونکو چې د تلویزیونو په مخ راڅرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی. دوی له دغو ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر تر ژره ختم کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خزینه و یاندویانو ته امر کړی دی چې د تلویزیون په پردې باندې د راڅرګندېدو پر مهال ماسک وکاروي. ګڼو افغان خزینه او نارینه ویاندویانو د دغه کار په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نارینه ویاندویانو هم ماسکونه تړلي دي. ازادي راډیو ته غواګیست. د اوکراین پوځ نن وویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونه چې سیوردونیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن سهار وختي وویل د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن 11 بریدونه په داسې حال کې په شا تمبولي چې روسي ځواکونه په پرلپسې ډول هڅه کړې وه چې له ډېرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو دریو اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم درلودې. د آذربایجان ولسمشر ویلي له د ارمنستان سره د اړیکو عادي کېدو ته 15 اصله ټاکلي د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بللي. د پاشینیان دغو څرګندونو د مخالفانو هغه ادعا پیاوړې کړې چې وایي ارمنستان چمتو دی پر ناګورنو قرهباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګزارن واکسین پیل شو.
این کمپاین چهار روز در بر میگیره. ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودکاست.
خزینه ویاندویانی وایی لماسک سره کار کول خورا ستونزمن کار ده.
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره.
د اوکراین د جګړې په اړه هم تاسو ته تازه حال درکوو او له افغانستانه بل راپور دالرو چې په کندوز کې د شیدو او مستو یا لبنیاتو تولیدات زیات شوي دي.
هغه خارجي لبنیات منګه د هغه مخنیوي وکړو منګه پرینوس هغه وطن ته راورسي ځکه د خپل لبنیات الحمله بيخي زیات دي کفایت کوي د منګه وطن ته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غوښتل زو اول مطلب ته. طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وینن یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. تمه ده چې په دغه څلور ورځني کمپاین کې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې اړه باندې زموږ همکار معلومات راټول کړي او ورسره سره شریکوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین پیل کړی دی. د دغه وزارت د پولیو د محو کولو لپاره د استراري عملیاتو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د څلور ورځو لپاره وي. په دې برخه کې به هغه خبرې واورو.
این کمپاین 4 روز تر بار میگیره، 3 روز کمپاین شاست.
دا کمپاین د څلور ورځو لپاره دی چې نن یې پیل دی. زموږ واکسیناتوران ګرځي تر څو هیڅ یو ماشوم له دې کمپاین نه پاتې نشي.
بررسی میکنه د 4 روز چرم کل 4 روز در بار میگیره.
خاغلیش همومین امدار از او ویل دغه کمپاین هدف شاوخوا لس میلیونه ماشومان دی چې عمرونه له 15 کلونو پورته نوي او له شپږو میاشتو ټیټ نوي. هغه همدار از او ویل په دغه کمپاین کې میرمنې هم شامل دي او هغه کورونه چې نارینه پکې نوي نو میرمنې به ورځي او ماشومان به واکسین کوي. د خاغلیش همومین د معلوماتو پر بنسټ په 2021 کال کې یوه قضیه ثبت شوه چې هغه د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې وه. هغه همدارس د هم ویلی چې د 2020 کال په پای کې بیا درې نور پیښې د کندوز په ولایت کې ثبت شوې. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ په 2020 کال کې هم یوه پیښه ثبت شوې چې هغه د پکتیا په ولایت کې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت و له ټولو خلکو غوښتنه کړې ده چې په دغه کمپاین کې له کمپاینرانو سره همکاري وکړي تر څو ماشومان له فلج یا ګوزنډ او نورو ناروغیو څخه وساتل شي. دغه کمپاین د یونیسف او همدارز د روغتیا نړیوال سازمان په مالی ملاتړ باندې په افغانستان کې پیل شوی دی. بلستان اکسس
مننه کوم. و موریدل چې په افغانستان کې د پولیو واکسین پیل شوی دی، څلور ورځې دوام کوي، لس میلیونه ماشومان واکسینېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ.
یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویانې وایي د خبرونو په هغو وړاندې کوونکو چې د تلویزیون په مخ څرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی. دوی له دغو ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر ختم کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افغان مشهور وینده او دکلماتوره سهیلا ازغری چې لسیزې په دې برخه کې پاتې شوی په تلویزیونی ویندوی کې د شونډو حرکت ډیر مهم بولی وی. دا کار د خبرو په پوهولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي. اغلی ازغری د طالبانو د حکومت له لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخ پټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
کله چې څوک غږیږي سړی غږ اوري یا لږ فاصله لري د نورو غږونو د اثره سړی د مخاطب خبرې سمې وانشي ورېدلی نو د شونډو د ښورولو له لیدو څخه سړی کولی شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوه کړي. بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي، په دې لحاظ د څیرې میمیک ډیر اهم او اثرناک وي. د ماسک په درلودلو سره هغه له منځه ځي.
اغلی ازغری وای په مخبند کې د ویون کې سا هم تنګي کی او یو بل مهم موضوع ته هم اشاره کوي. زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګ په څنګ ناسي وي او خبرې کوي لیدونکو څنګه پوښي چې کومه یو خبرې کوي. د تلویزیونی خبرونو یو بل مخکنی ویون کې مریم بارکزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي.
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهم دی، ځکه چې د دې لپاره موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کړو. نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نږدې شل کال ویاند پاتې شوی بیا د مخ پټي ویندوی یو بل ستونز راخی.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره، په خاصه توګه هغه خزینه چې عینک لري. ځکه زه په خپل عینک لرم کې ګیول چې د خبرې کولو په وخت کې ټول د عینک شیشه غبار کېږي او موږ نشو یو شی لیدلې یا په سمه توګه هغه لوستلې.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه درې ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې خزینه ویونکي باید مخپټې ویندوی وکړي. د جمعې په ورځ ویندویانې مخپټې راڅرګندې شوې، د شنبې په ورځ بیا مخبندونه لرې کړي وو او یو شمېرو یې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار یې د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په اجازه کړی دی. خو یک شنبې بیا د امر بالمعروف وزارت په مقرري غوښتنې سره مخونه پټ. شول. لخزینه ویندویانو د ملاتړ په دود د تیرو دوه ورځو راهیسې د یو شمیر تلویزیونونو نارینه ویونکي هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال مخونه پوخي. د طالبانو د حکومت دا اقدام له افغانستان بهر هم له غبرګونونو سره مخ شوی دی. افغان خزینه ویندویانې او د دوی ملاتړي د طالبانو له حکومت غواړي چې د تلویزیونونو پر خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو دا تازه محدودیت چې د دوی کار یې له ستونزو سره مخ کړی لري کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه نه ده ځواب کړي، خو په تیر کې رسنیو سره په خبرو کې دا کار یو دینی امر بللی او د تلویزیونونو خزینه کارکوونکي پرې مکلف ګڼلی دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین وای هند نه باید د افغانستان له پخوانیو واکمنانو سره اړیکې وساتي. د پرنت آنلاین رسنۍ ښاغلی شاهین دا خبره د هندوستان لمدې پرنت آنلاین رسنۍ سره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو د کمیسیون مشر شهابالدین دلاور هم ویلي و وطن ته د ستنېدو وروسته به دا پرېکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاسیون سیاسي فعالیت کولی شي او که نه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي او د افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکینی حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. خغلی شاهین د هندوستان د پرنټ پنوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللې، خو د پخوانیو چارواکو سره د هند اړیکو پرې کون د دواړو خواو په ګټه بللې.
هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی هملته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوی وضعیت او حقایق دي درک کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او که غواړي هلته خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي دوی هرکلی کوي او د امنیت ډاډ ورکوي. له هند طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی خپله لایحه کې د سیاسیونو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلاره نه لري. د چهارشنبې په ورځ د دې کمیسیون مشر شهابالدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی د سرو مال او عزت امنیت تامین شي وروسته به د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند افغانستان د پخوانی جمهور رئیسانو په ګډون له ډیر شمیر افغان سیاسيونو سره پراخې اړیکې لري او همدا اوس د مخکینی حکومت د مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کور هلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک یې انحصار کړی، قدرت د زور له لارې نیولی او له خپلې ډلې پرته د نورو سیاسیونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلی بولي. هند 2021 کال په اگست کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپل قونسلګری وتړلی. هند همدا ډول د افغانستان د اوسنی امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمن دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړي او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین پوځوي د روسیې د اوکراین د لوهانسک سیمې په ختیځ کې حمله ته شدت ورکړی دی. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي روسیې ته د اوکراین په جګړه کې په دریو میاشتو کې دومره تلفات اوښتي چې د افغانستان د جګړې په نهو کلونو کې پخواني شوروي اتحاد ته اوښتي وو. نوریاس نوری او نور جزئیات.
د اوکرين پاوزن نو ویل چې روسي د لوهانسک پر ختی سیمه بریدونو تشدید ورکړی او روسي ځواکونه چې سیور دونیسک خارې محاصره کړي شپه او ورځ پرې بي توپیر بمباري کوي. د برېټانیا استخباراتو ویلي چې د اوکرين په ختیس کې سخت جګړې د روسي پاوز ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکرين د جګړې په لومړي دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستی نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو څلیر شو ساعتونو کې د دښمن یولس بریدونه په داسې حال کې په شاتم به ویلي چې روسي ځواکونو په پرله پسې ډول هڅه کړې وه چې له ډیرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سرحې هایډي وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګه کړي. د اوکراین پاوز پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لږ تر لږه اوو ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. اوکراینی چارواکو دغه راز ویلي چې روسیې په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې دا کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قوماندې دغه تګلاره د دې سبب کېږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د برېټانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کول شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي. هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې د هیواد په خپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورې تر هغه وروسته به اسمت ساروان د افغانستان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندیدو اندېښمن کړي. د دې خونی ویان شکر الله ساپینن ازادي راډیو ته وویل ل وروسته یو سیاسي تحولاتو وروسته تر اوسه په سلګونو خزو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په مختلفو برخو کې په ننګرهار کې فعالیت کاوه کارونه یې درېدلې دي. ښاغلی ساپای وایي د خزو د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطي په برخو کې په کار مصروف وي چې تولیدات یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي وو. نوموړی د خزینه سوداګرو د فعالیت نو د دریدلو عوامل اقتصادي ستونزې، د بازار نه موجودیت او د حکومتي ادارو نه ملاتړ یادوي. ښاغلی ساپای وایي د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې څو ځله د سوداګرو ښځو ستونزې د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي، خو د ستونزو د حل لژمنو سره هم دا ستونزې په خپل ځای دي. د خوړو نړیوال سازمان په کونړ کې د بزګرو څلورو ټولنو ته کرنیز ماشینونه ورکوي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ازادي راډیو ته په یو رالیکلي خبر پاڼه کې ویلي دي دا ماشینونه چې 5,960,000 افغانۍ ارزښت لري د خوړو نړیوال سازمان لخوا د کونړ بزګرو ته ورکول کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې ماشینونو کې تراکتورونه، 4,000 موټر سایکلونه او د غنمو د حاصلاتو راټولولو وسایل دي. د کرنې وزارت وایي دا ماشینونه به د کرنیزو محصولاتو په واده کې ګټور تمام شي. دا وزارت وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته په نورو ولایتونو کې هم دا لړۍ عملي کړي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر ناتې افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1,055 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 425 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
د اصلي رادیو خبرونه تمو ز اسمت ساروان هر کله کوم. په کندوز کې د لبنیاتو د سیاتی دو او په کندهار کې د توتو د حاصلاتو رشکې دو په باب راپور نلرو. په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغه ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي، موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو، موږ پرې نو سي هغه وطن ته راوارسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي، کفایت کوي د موږ وطن.
د مالداری د څنګه یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالداری د څنګه متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده، مثلا یو غوایل قاکه وطني غوا د هغه خوسی یو کلن په بازار کې منډۍ کې مثلا 10,000 افغانۍ خرڅېږي او که چیرې هغه وطني غوا یو عادي وطني جوانان حامله درسوي هغه یعنی په 10,000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسی خرڅېږي، یعنی تقریبا 60,000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه، تفاوت راغی.
ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندهار کې د توتۍ یا ځمکني توتانو حاصل ښه نتیجه ورکړي. بزګران وایي که بازار ورته پیدا شي د کوکنارو ښه بدیل دی. دا مهال په کندهار کې پر 50 جریبه ځمکه ځمکني توت کرل شوي چې د 1 کیلو بیې په بازار کې له 200 افغانیو تر 400 افغانیو پورې رسی شي. نور حال په دې راپور کې
عزیز احمد احمدی حاصل تر رسیدلی ځمکنی توتان راټولوي. هغه د کندهار په چړی ولسوالۍ کې د کوکنار پر ځای پر خپل وجری بزمکه د زمینی توتو کښت په داسې حال کې لومړیتوب ورکړي چې سشکال د دې ولسوالۍ پر شاوخوا ټول ځمکو کوکنار کرل سوي و.
توت زمینی که اصلا محصول بسیار خوب داره که حتی میتونه جایگزین کشت کوگنا در افغانستان شوه.
زمکنی توتان دیر شو حسیل ورکوی، حتی اف افغانستان که در کوگنا رو یو شو بدیل که دیسی. زما پیغان و بزگران و تداده چی راسی در کوگنا رو پر زاید زفران یا زمکنی توتان رو کشتون رو کرو او در پسته باغن رو جور کرو.
پسته جور کنیم.
دا مهال په کندهار کې پر 50 جریبه ځمکه ځمکني توت کرل سوي چې د مسولانو په وینا په کال کې ورڅخه 4 ځله فصل راټولېدلی سي. عزیز احمد احمدی وایي د ځمکني توت لپاره د کندهار هوا مناسبه ده او سږ کال یې حاصلاتو تر ډیره ښه نتیجه ورکړې چې د کوکنارو تر کښتې ګټه 2 چنده ډیره ده.
در حدود دا 12 نفر
شاوخوا لس تر 2 پورې کسان کار راسره کوي. دوی هر ورځ د ځمکې توتان راټولوي او بیا یې بازار ته انتقالوي. په کندهار کې د 1 کیلو ځمکني توتانو بیه 200 افغانۍ ده.
وفي کیلویو به مبلغ 200 افغانۍ به فروش میرسه در کندهار.
د کروندګرو د ګټوټي وراخوا د ځوانانو او تنکي ماشومانو لپاره هم یو کاري فرصت دی. عزیز الله واغولی ته د ځمکني توتانو د کښ له برکته د کار زمينه برابر سوي.
سهار جمعه سلمونز وکواله صدر ازو د لې کار کو ولاس 15 کس یو انو خپل کار کو ساج راس د غرمې پر شلو مبارک د غشان تا چو بازار ته اسو جمعه دوات با سو کډر راکی
د زمينه ته تشکو ابریا بیا خلطو تر شو بیا ورو خرڅوي بلا سار اسپرت پرو وبجه بیا درنازه ګاره پر بس سوا کلدار باقی
د کندهار د کرنی او مالداری مسولان وای ل یو جریز مکی څخه 1500 کیلو زمکنی توتان پلاس راځي چې یو کیلو ل 200 افغانۍ څخه تر 400 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د دغه ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وای ک زمکنی توتانو ته بازار پیدا سي په اوس وخت کې د تاریاکو تر ټولو ښه بدل کېدلی سي.
د دې څخه جوز هم جوړولی شو، پوډر هم جوړولی شو، په دواو کې هم کارولی شو. نو دا یو ډیر ښه بدیل دی په دې خاطر د تریاکو بدیل دی چې یو جیرې ځمکه چې ځمکني توتان ورباندې وکړي نو 1500 کیلو ځمکني توتان کوي او یو کیلو یې په اوسط ډول په 200 تر 400 افغانۍ باندې خرڅیږي. نو د یو جیرې څخه 15 لک افغانۍ عاید په کال کې ترلاسه کیږي.
د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره او آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده، خو زراعتي توکو ته د بازار نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله د نوو کښتونو تجربې ته زړه نسی کولای.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. رایز تو پیس خبرونه د افغانستان د اقتصادي بحران او په نتیجه کې د تروریستي ډلو د فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په پیل کې د طالبانو لوري د افغان شزو محدودیتونو ته اشاره کړې چې وروستۍ مورد شزینه ویندویانو ته د مخ پټولو امر و. رایز تو پیس دا شزو او مذهبي اقليتونو ته د طالبانو لوري یو بل سزا بولي او وایي چې د بشري حقوقو رعایتولو ته د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب کېدی شي چې افغانستان د نړیوالو مرستې له لاسه ورکړي. نړیوال بانک له وړاندې لا د شزو د حقوقو په خاطر افغانستان ته د پرمختیايي پروژو لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر ځنډولې دي. خبرونه وايي افغانستان اوس له شدید اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی. په سلو کې 15 نوی افغان کورنۍ د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. نو په داسې حالت کې اقتصادي شرایط په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیر بیا داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګي او القاعده ورتیاو فعالیت زیاتولی شي. خبرونه دې ته اشاره لري چې هر څومره فقر او نیستی زیاتیږي په هماغه اندازه تروریستي ډلو ته د کسانو جلب او جذب اساني شي، ځکه چې ځوانانو ته بل انتخاب نه پاتې کیږي. رایز تو پیس خبرونه د القاعده په اړه لیکي چې دا شبکه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دا احتمال شته چې بیا په افغانستان کې د روزنې یا ترېننګ کمپونه جوړ کړي. د روزنې کمپونه او د نویو کسانو جلب او جذب د القاعده ورتیا ډېره کړي. که څه هم اوس القاعده په امریکا کې د حملو توان نه لري، خو که ورتیا زیاته شي امکان شته چې پر امریکا او په اروپا کې د لویدیزو هیوادونو پر هدفونو بریدونه وکړي شي. خبرونه د داعش په اړه لیکي چې دا ډله د طالبانو مخالفه ده، خو هر څومره چې په افغانستان کې اقتصادي شرایط خرابېږي احتمال شته چې داعش ورڅخه ناوړه ګټه واخلي، ځکه چې د طالبانو په وړاندې به بدبینی لا ډېره شي او ځوانانو ته به بل لار نوي پاته. د بریتانیا میل ورسپانې بیا د طالبانو له لوري د تلویزیونونو شزینه ویندویانو ته په تلویزیون کې د ښکارېدو په مهال د مخ پټولو د حکم په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې کښلي چې د یکشنبې په ورځ یو وار بیا د افغانستان په تلویزیونونو کې شزینه ویندویانې مخ پټې څرګندې شوې. ورسپانه زیاتوي له کله چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر مدني ټولنې محدودیتونه لګولي، خو تر ټولو زیات فشار د شزو او نجونو پر حقونو دی او غواړي چې د خپل ځانګړي ډول اسلام مطابق شرایط تحمیل کړي. میل ورسپانې د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې وروستي اقدامات د دې ډلې د مشر هیبت الله اخونزاده له هغه فرمان سره تړلي بللي چې د رواني می میاشتې په لومړیو کې خپور کړ او په هغه کې ویلي چې ښځې باید سر تر پایه په بورقې یا چادرې کې پټې وي. ورسپانه د رسنیو د چلوونکو په قول وایي چې طالب چارواکو ورته ویلي چې که شزینه ویندویانو د دوی نوي مقررات رعایت نکړل نو جزا به ورکړل شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. تر لاندې د می ورسته به د ازادي رادیو ګردای میز یا 15 دقیقو نیز بحث پیل شي. خو اوس خبرونه لرو.